یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوې دا د ازادي راډیو یو ساعته خپرونه ده. السلام علیکم. راپورونه وایي چې د کونړ په نړۍ ولسوالۍ کې د افغان او پاکستاني پوځیانو ترمنځ شخړه د پاکستان په غوښتنه بنده سوې ده. دا هم اوري چې ځینې سرچینې وایي احتمال لري چې د امریکا متحده ایالاتونه او وسلول طالبان دا وار پر یوه اوربند موافقه وکړي. نن چهارشنبه د لړم عقرب میاشتې اتمه د اکتوبر میاشتې دیرشمه په پیل کې له فریبا ظاهر نه خبرونه اوري.
په سر کې د مهمو خبرونو سرچکې، افغان پوځ په زابل او روزګان کې د فاتح په نوم پوځي عملیاتو کې د پرمختګ ادعا کوي. راپورونه وایي چې د کونړ ولایت په نړۍ ولسوالۍ کې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ پیل سوې جګړه د پاکستان په غوښتنه بنده سوې ده، او د پاکستان یوې محکمې د پخواني صدر اعظم نواز شریف محکومېدل د دوو نورو میاشتو لپاره وځنډول. د خبرونو تفصیل، افغان پوځ په زابل او روزګان ولایتونو کې د فاتح په نوم پوځي عملیاتو کې د پرمختګ ادعا کوي. د 215م اتل قلوردو ویان یحیی علوی ازادي راډیو ته وویل چې افغان ګډو ځواکونو د تیرو 24 ساعتونو راهیسې د زابل په نوبهار، شینکۍ او همدارس د روزګان په ګیزه ولسوالیو کې د وسلوالو پر پټنځایونو او مرکزونو مځکني او هوایي بریدونه کړي دي. د علوی په خبره په زابل کې 24 وسلوال وژل شوي او 14 نور زخمي دي. د هغه په خبره د روزګان په ګیزه کې هم یو ولس وسلوال مخالفین لم انځورل سوی دي. د 215 ماتل قلو اردو د ویان په خبره د فاتح په نوم د افغان ګډو ځواکونو عملیات شروان دي. د دغو عملیاتو په اړه تر اوسه د دولت وسلوال مخالفین رسنیو ته څه نه دي ویلي. راپور نوې د کونړ ولایت په نړۍ ولسوالۍ کې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ پیل سوې جګړه د پاکستان په غوښتنه بنده سوې ده. د ازادي راډیو خبریال چې سیمې ته تللی وایي دغې شخړې دوې ورځې دوام وکړ چې په نتیجه کې یې ملکیانو ته زیان اوښتی دی. د کونړ چارواکي وایي شخړه وروسته له هغه پیل سوه چې پاکستاني پوځیانو غوښتل له کرښې دې غاړې ته پوځي تاسیسات جوړ کړي، خو پاکستان بیا افغان پوځیان تورن کړي چې پر پاکستان یې د درنو وسلو ډزې کړي دي. اخوا د سولې ولسي حرکت پر کونړ د پاکستان د راکټې بریدونو د مخنیوي غوښتنه کړې وه. دغه حرکت وایي چې په نړۍ ولسوالۍ کې د افغان او پاکستاني پوځیانو ترمنځ د وسلوالې شخړې مخنیوی دی وسی. د سولې ولسي حرکت ویان بسم الله وطن دوست تېر ماښام ازادي راډیو ته په دې اړه ویلي وو.
د سولې ولسی حرکت ټول غړي خوښنی دي چې یو ځل بیا د پاکستان لوري پر افغان خاوره باندې بریدونه سوي دي. له بده مرغه په بریدونو کې زموږ درې تنه خويندې شهیدان سوي دي، یو شمېر ځوانان او کوچنیان ژوبل سوي دي. پر افغان حکومت او طالبانو مژغ دی چې دوی په ګډه د پاکستان لوري دغه سي بریدونه مخه ونیسي.
بلخوا د افغانستان د جمهوري ریاست ویان صدیق صدیقی پرون پر ټویټر لیکلی، افغان حکومت د ډیورنډ کرښې فرضي کرښې ته پر نږدې سیمو د پاکستاني پوځیانو راکټي بریدونه د نړیوالو قوانینو ښکاره نقض دی او هغه په شدت محکوموي. د افغانستان حکومت د پاکستان له لورې د دغه ډول اقداماتو د درېدو غوښتنه په وار کړې ده. د پاکستان ملي راډیو د یوې اعلامیې په خپرولو سره افغان پوځیان تورن کړي چې په پاکستان باندې هوانونه توغوي او د ثقیله وسلو ډزې کوي. په اعلامیه کې ادعا سوی چې د کونړ نړۍ ولسوالۍ څخه په دې ډزو کې تر اوسه 16 پاکستاني سرتیري او 15 عام وګړي ټپیان سوي دي. د ننګرهار چارواکي په دې ولایت کې د نهو وسلوالو مخالفینو د مرګ ژوبلې خبره کوي. د ننګرهار د والي د رسنیو دفتر په یوه اعلامیه کې راغلي چې تېره ورځ په هسکې مینې او مومندرۍ ولسوالیو کې د بې پیلوټ الوتکو په بریدونو کې 15 وسلوال وژل شوي دي او 4 طالبان ټپیان دي. د اعلامیې له مخې په دې هوایي بریدونو کې یو ملکي وګړی هم وژل شوی دی. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې په دې اړه تبصره نه ده کړې. زموږ غږ ازادي راډیو اوري. د پاکستان یوې محکمې د پخواني صدر اعظم نواز شریف محکومېدل د دوو نورو میاشتو لپاره وځنډول. له دې سره نواز شریف کولی سي خپله درملنه وکړي. د اسلام آباد عالي محکمې پرون دا پریکړه په داسې حال کې اعلان کړې چې 19 کلن شریف ته د ورکړل سوي لنډ مهاله ضمانت موده په ختمېدو ده. د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د مطبوعاتو او خبرونو ځانګړي مرستیالي فردوس عاشق عوان پرون په دې اړه وویل،
میاں صاحب کی بگڑتی ہوئی صحت کی وہ جو رپورٹس ہیں ان کو
دا وای د میاسب نواز شریف د خراب صحی وضعیت په اړه د راپورونو په اساس دا پریکړه شوې ده. موږ پوره هیله من یو چې میاسب خپل علاج باندې پام وکړي، په کوم مقصد چې هغوی ته حکم ورکړل شوی هیله د ژر تر ژره صحتمند سي. نواز شریف چې د اداري فساد په تور په اووه کاله باندې محکوم شوی، د اکتوبر پر یوویشتمه یې د صحي وضعیت خرابېدو له کبله روغتون ته ولېږدول سو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن هنګري ته ځي او د برېښنا اړوند بحثونه یې د سفر مهمه اجنډا یاده سوې ده. دی به نن د هنګري له صدر اعظم ویکتور اوربان سره په بوداپست کې وګوري. هم هنګري او هم روسیه لویدیځ لیبرالي ارزښتونه ردوي او له کله چې روسیه د کریمیا ټاپو وزمه له ځانه سره الحاق کړه، او اوربان هر کال یو ور او په 2018 کال کې دوه واره له ولادیمیر پوتین سره لیدلی دی. او د امریکا متحده ایالاتونو استازو جرګې په شلمې پیړۍ کې د عثماني امپراتورۍ پر مهال د ارمنیانو وژنه د یوې نسل وژنې په توګه یاده کړه. جرګې دا مسله په یوې مصوبې کې مطرح کړې. د استازو جرګې د غیر الزامي لایحه پرون په 450 موافقو او 11 مخالفو رایو تصویب شوه. د خبرونو پای.
تاسو د رادیو تواجی است. راپورونه وایي د کونړ په نړۍ ولسوالۍ کې د افغان او پاکستاني پوځیانو ترمنځ شخړه د پاکستان په غوښتنه بنده سوې ده. ځایي خلک وایي
څلو 50 کیلومتره هغه شا تیری د هغو جلته نږدې کومې پوستي دي، هغه ټولې تې خالي شوي دي.
ځینې سرچینې وایي احتمال لري چې د امریکا متحده ایالتونه او وسله وال طالبان داور پر یوه اوربند موافقه وکړي.
طالبان باید التزام کوي چې دولتي حکومت ځواکونه باندې به حمله نه کوي، او حکومتي ځواکونه په لوړ د التزام کوي چې طالبانو به بریدونه نه کوي.
په بهرنی موضوعاتو کې په لبنان کې د صدر اعظم تر استعفا وروسته وضعیت څیړو. د نورو مسایلو تر څنګ د زهرو کاروان اونیس پروګرام د خپرونې په دویمه نیمایي کې اوریدلی سئ. راپورونه وایي چې د کونړ ولایت په نړۍ ولسوالۍ کې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ پیل سوې شخړه د پاکستان په غوښتنه بنده سوې ده. د ازادي راډیو خبریال چې سیمې ته تللی وایي دغې شخړې دوی ورځې دوام کړی چې په نتیجه کې ملکیانو ته زیان اوښتی دی. د کونړ چارواکي وایي شخړه وروسته له هغې پیل سوه چې پاکستاني پوځیانو غوښتل له کرښې دې غاړې ته پوځي تاسیسات جوړ کړي، خو پاکستان بیا افغان پوځیان تورن کړي چې پر پاکستان یې د درنو وسلو ډزې کړې دي. تفصیل د روح الانوري په راپور کې.
دا د کونړ ولایت د ناړۍ ولسوالۍ د بریکوټ او د کلام ساحه ده چېرته دو ورځې د دو هیوادونو د پاکستان او افغانستان ترمنځ سخته جګړه وشوه. جګړه په غره کې د پاکستاني ملیشو وړاندې راتګ او د دو کلام په سیمه کې د پوستو جوړولو پر سر د یک شنبې په ماښام پیل شوه. نړۍ کې مشتو افغان ځواکونو او ولسی ځوانانو په شریکه له خپلې خاورې دفاع کوله.
موږ په دې خاطر باندې راوتي چې د پاکستان پنجابیانو زموږ د نړۍ په خاوره باندې یو تاروز کړی دی، او دغه تاروز یې اوس نه دی کړی، څو کرته مخکې هم تاروز کړی دی. زموږ ملي او دفاعي ځواکونو مخکې هم په کلکه ځواب ورکړی دی، او ولسونو او اوس بیا هم په کلکه ځواب ورکړ او هغوی ولیدو. پاکستانیانو زموږ په خاوره باندې یرغل وکړ، مختلف زمونږ خاوره پولاندې کې همو ورته راغلو. انشاءالله ورته ځواب مو ورته ورکړی دی، انشاءالله نور به هم ورته ورکړو.
د ناړۍ ولسوالۍ د محلي پولیسو قومندان علي محمد وایي چې دومره ډېرې ډزې کړې دي چې اوس په سمه توګه خبرې نشي اورېدلې، خو پاکستاني ملیشو ته یې ماتې ورکړې ده.
ډېرې بې حده ډزې مې کړې دي، ستاسو دا خبرې زه سمې نه اورم. او دغه چې اوس دشمن هم په شا کړی دی، تقریبا 4-5 کیلومتره هغه په شا تیری، د هغو جلته نږدې کومې پوستې دي، هغه ټولې تې خالي شوي دي. او که نور رامخ کې شوي، انشاءالله موږ ټوله د افغانستان خلکو ته دغه د نړۍ ولس ته په اطمینان سره په ډاډ سره ویو چې دلته انشاءالله دغه نه راتلی شي، او دغه کم ځینې تې خالي کړي دغه به زموږ په لاس کې.
دلته د یک شنبې مازیګر نه د دوشنبې ورځې شپې ناوخته پورې دواړو خواوو په یو بل د درنو توپونو، هوانونو، راکټونو او نورو وسلو بې شمېره ډزې کولې، چې له امله یې ولسي وګړي د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شول. درې مېرمنې پکې ووژل شوې او درې نارینه ټپیان شول. دوه تنه چې په غواګۍ موټر کې ماشومان بار کړي او د جګړې ل سیمې په خې وباسي وایي
نوم یې ناتو ګلاله د بریکور نارو د افغانستان او پاکستان د لانډو ترمن دا غنه راو ته د مېن امر هم شو انسان یې تاسو کډي وته
پاکستان او د افغانستان ترمن جنگ راو ته د مېن امر
د پاکستان په غوښتنه د دوشنبه شپې په 9 بجو اور بند شو او د سه شنبه سهار بیا په بریکوټ او شاوخوا سیمو کې خلکو عادي ژوند پیل کړ. د سیمه اوسیدونکو د سخت جګړې د شیبو کیسې کوي.
نورستان کامدیش لکلي اوسیدونکو امجما خان او پرون نوم ګل اورزم دوه ورځې سخت جنگونه وشو ډېر مشکلات وشو بس ټول خلک زرانو کړه کړي دي یو ځای بل ځای ته ځینې چې اصلي ته جلابات لاړ په موږ همیشه د پاکستان پوج نه دغونه موږ پرازاب یو او همیشه بس دا حالت دی یو ورځ دوه ورځ خبره نه دي.
د کونړ والی عبدالستار مرزا کوال په نړۍ کې ازادي راډیو ته وویل جګړه پاکستان پیل کړې وه د ماتې خوړو وروسته بیا د اوربند غوښتنه وکړه.
هغه برخه چې دا اوس موږ په دې جنجال دی د پاکستان سره دا زموږ په خاوره کې ده په عین زمان کې د ډیورند کرښې دی خوا ده لبنان دوی تلاش دا ده چې دا ډېره مهمه با اهمیته ستراتیژیکه سیمه ده که چېرې دغه سیمه دوی لاندې کوي او یا دلته پوسته جوړوي دا به دا معنا ده چې بریکوټ کمدیش نړۍ دغه نه بلاس مینځي.
خلک وایي دا لومړی ځل نه دی چې په نړۍ کې د افغان ځواکونو او پاکستاني ملیشو ترمنځ نښته کیږي بلکې له دې وړاندې هم په یاد ولسوالۍ کې د پاکستان د لاسوهنو راکټي بریدونو او د ځمکې نیولو پر سر افغان ځواکونو او ولسونو ورسره ګڼې جګړې کړې او پکې دواړو خواو ته د مرګ ژوبلې وختو ترڅنګ ولسونو ته هم مالی او ځاني زیانونه رسیدلي دي.
بل خو د پاکستان ملي راډیو د یوې اعلامیې په خپرولو سره افغان پوځیان تورن کړي چې پر پاکستان هوانونه توغوي او د درنو وسلو ډزې کوي. په اعلامیې کې داسې وي چې د کونړ له نړۍ ولسوالۍ په دې ډزو کې تر اوسه سپږ پاکستاني سرتیري او 15 ملکیان ټپیان سوي دي. د اعلامیې په حواله ډزې د پاکستان لخوا تر پوځي اقدام وروسته بندې سوي دي. بل خو د افغانستان د جمهوري ریاست ویان صدیق صدیقي پرون په ټویټر کې لیکلي چې افغان حکومت ډیورند فرضي کرښې ته پر نږدې سیمو د پاکستان پوځیانو پاکستانی پوځیانو راکټي بریدونه د نړیوالو قوانینو ښکارا نقص بولی او هغه په شدت محکوموي. د افغانستان حکومت د پاکستان لخوا د دغه ډول اقداماتو د درېدو غوښتنه کړې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
ځینی تحلیلګران وایي چې د حکومت لخوا وسلولو طالبانو ته د مذاکراتو تر پیل مخکې د اوربان شرط د تاوتریخوالي د کمیدو لپاره اساسي لار ده. د تحلیلګرانو له قوله اوربان به د دې زمينه برابر کړي چې دواړه لوري پر یو او بل باور پیدا کړي او مذاکرې نتیجه ورکړي. امید ظاهرمل په دې اړه جزئیات برابر کړي. نور لده څخه ورو
د افغانستان حکومت له طالبانو سره د سولې مذاکراتو د پیل وړاندې یو میاشتنی اوربند د اساسي شرط په توګه وړاندیز کړ، خو اوس شنونکي وایي اوربند د دواړو لوریو ترمنځ د مذاکراتو بریالیتوب ته زمینه برابروي. د سیاسي چارو شنونکي صفیا صدیقي وایي حکومت د یو مسؤلیت او په دې خاطر چې تاوتریخواله پای ته ورسوي د اوربند شرط اخه.
که چیرې اوربند موجود وي دا په دې معنا ده چې حکومت خوشبینی لري یا د افغانستان دولت خوشبینی لري د سولې د راتګ لپاره. بنان دغه کومه خوشبینی چې موجوده ده زی من حیث شرط نه من حیث دې چې و خوشبینی ده د افغانستان د راتلونکي لپاره په یو سولې د فضا کې بنان د سولې ټینګښت ضرور ده او دا د دولتونو وظیفه ده.
د تحلیلګرانو له قوله په نړیواله سطحه دا ځل د افغانستان د سولې په اړه د مذاکراتو د پایل وړاندې د تاوتریخوالي کمیدل اساسي موضوعات یاد شوي او له همدې کبله د افغانستان حکومت هم اوربند د اساسي شرط په توګه وړاندیز کړی. د حکومت مخالف وسلوالو طالبانو په ځلونو ویلي د افغانستان له حکومت سره تر هغه د خبرو میستنی کینی تر څو له امریکا متحده ایالاتو سره یوې سیاسي هوکړې ته ونه رسیږي. طالبانو پرون هم د افغانستان د حکومت د سولې مذاکراتو د پایل لپاره وړاندیز شوی رد کړ او په جواب کې د ریډل ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر پاڼه ولیکل دا خبرې په غبرګون نه ارزي. یو شمیر تحلیلګران وایي طالبان تر هغه چې امریکا سره یوې هر اړخیزې هوکړې ته ونه رسیږي له افغان حکومت سره د یو حکومت په توګه خبرې نه کوي او نه هم شرط مني. د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د کابل ټایمز ورځپاڼې رئیس عنایت الله کاکړ
نو په اغلب ګومان سره تر څو پورې طالبان او د امریکایانو ترمنځ کومه ستونزه چې هغه نهایي سوي نه وي او یو توافق ته رسېدلی نه وي، د افغانستان له حکومت سره زه ګومان نه کوم چې طالبان دې خبرو اترو ته آماده شي.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې د سپټمبر په ومنېټه د ولسمشر ترامپ لخوا وروسته له هغه لغوه شوې چې د کابل په ششترک سیمه کې د وی چاودنې مسؤلیت د ډلې ومانه. هغه چاودنه چې پکې نږدې 12 تنه ووژل شول، خو اوس یو ځل بیا د دې خبرو د پیل هڅه روانه ده، مګر لا هم معلومه نه ده چې دا خبرې کله او څه ډول پیلېږي. مګر د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد وروستیو کې د افغانستان په ګډون د سیمه هیوادونو ته سفر پیل کړی دی. د افغانستان حکومت هم د سولې په اړه خپل ومادیزه طرحه پرون وړاندې کړه. په دې طرحه کې درې مهم موضوعات یا شوي چې پکې د سولې په اړه مذاکرات، اجماع او ښه حکومتوالي اساسي برخې دي.
مردل چې ځینې تحلیلګران وایي د حکومت لخوا وسلولو طالبانو ته د مذاکرو تر پیل مخکې د اوربند شر د تاوتریخوالي د کمیدو لپاره اساسي حل لار ده. په عین حال کې د سیاسي چارو ځینې څېړونکي وایي چې طالبان به تر هیڅ فشار لاندې اوربند ته زړه ښه نه کړي. د ولسي جرګې پخواني غړي سید احمد ګیلاني نسیم شفق ته په مرکه کې وویل:
زه فکر کوم چې په کراتو باندې د طالبانو د خوانه دا ویل شوی دي چې موږ د افغانستان حکومت سره خبرې نه کوو او اصلا دغه حکومت دوی په رسمیت نه پیژني. دغه کوم نوې طرحه چې ډاکټر صاحب اشرف غنی وړاندې کړی د یو بحث لپاره ښه دی او بل اخره دا په خو وجه باندې غنی شي. دا څه نشي کېدلی چې ډاکټر صاحب اشرف غنی هر څه چې ګولي کله هغه باید د ټولو خوښ وي او هغه باید پلی شي.
ټولو نم هدف څوک ده؟ هغه مشخصا طالبانو ته تر ډیره دا موضوع
دا یوازې د طالب مشکل نه ده، دا د افغانستان مشکل دی. خو دا سوله کې چې د افغانستان خلک او د افغانستان حکومت شامل نه وي، یو لوی غلطي چې ده طالبانو نه شوی او امریکایانو نه شوی چې کوم دوه کې دوی خبرې کولې د افغانستان خلک د سترګو اچولي او مونږ هیڅ اطلاع نه لرو چې د دوی په منځ کې کوم خبرې تر کوم حد پورې رسیدلې کیږي.
اوس جناب ګیلانی صاحب، افغان حکومت چې د یوې میاشتې اوربند خبره د سولې په موضوع کې کوي، چې په دې باندې ډیر ټینګارم کوي، د افغان حکومت د قوت موقف یا دریځ څه دی چې ډیر په دې باندې ټینګار کوي؟
زه فکر کوم چې حکومت په داسې یو متزلزل حالت کې دی، انتخابات شوې، لا تر اوسه پورې ګټونکي نه ده معلوم، دا د دوی زیات په فشاری دم دی د خاطر ده. او زه فکر کوم چې طالبان په صورت قطع باندې د ډاکټر صاحب اشرف غنی دغه پیشنهاد نه مني او نه اوربند کی.
اوس نو امریکا هم د اوربند په موضوع باندې ټینګار کړي، فکر نه کوي چې د اشرف غنی له دغه طرح یا د افغان حکومت له دغه طرح څخه په یو ډول سره د امریکا حمایت یا ملاتړ همسته؟
چې امریکا حمایت هم وکړي تر څو چې د امریکایانو سره د دوی خبره نهایي شوې نه وي، د امریکا خبره هم نه منل کیږي او دغه کوم فیصله چې آخري حد ته رسېدلی و ښاغلی ترامپ دا خراب کړو، نو اوس تر څو چې هغه موافقه امضا شوې نه وي او پلی شوې نه وي، د افغانستان د حکومت سره په صورت قطع نه خبرې کوي طالبان او نه هم امریکا په هغې باندې فشار راوړی شي چې تاسو دا اوربند ومنئ.
یعنی ستاسو نظر په افغانستان کې د سولې ته د رسیدو لپاره یوازنی لار چې ده همغه د امریکا او د طالبانو ترمنځ پخوانی توافقنامه ده چې دوی تیار بحثونه پکې کړي؟
په اوله درجه کې هغه توافق دی چې امریکایان بیرته هغه کومې وعدې چې د افغانستان د خلکو سره د افغانستان د آبادۍ او بیا رغونې لپاره کړي وو هغه ته مخه شي او د جنگ نه لاس واخلي، او بل اخره بیا د یو میانجی په حیث باندې د افغانستان د حکومت او د طالبانو په منځ کې دروغ جوړې د پاره کار وکړي چې د افغانستان خلک په دې باندې مطمئن شي چې امریکا د افغانستان د خلکو سره ده او کومې فیصلې چې کیږي هغه باید چې افغانستان خلک دا غینه اطلاع ولري چې دوی د پاره سره هم کالی ګنډل کیږي چې دوی په ځان کې برابر دی که نه دی.
د ولس جرګې پخوانی استازی سید احمد ګیلانی ول ازادي راډیو سره په مرکه کې.
جنگ دولک
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د نن ورځې اقتصادي خبرونه له اکرام الله اکرام ناورو.
د افغانستان د معدن او پټرولیم وزارت حڅې پیل کړی چې په دې هواد کې د غیر قانوني کیندنو مخه ونیسي. د دې وزارت لوري ازادي رادیو ته پاستول شوی خبر پانه کې ویل شوی چې د معدن او پټرولیم وزارت سرپرست عنایت الله مومند د معدن د ساتنې د انسجام د ریاست لغړو سره په کتنه کې په دې مسله ټینګار وکړ. په اعلامیه کې راغلی دی چې په دې ناسته کې د معدن وزارت په نورو برخو کې په لاسته راوړنو او ستونزو هم بحثونه وشول. په اعلامیه کې دغه شان ټینګار شوی چې په دې ناسته کې په افغانستان کې د غیر قانوني کیندنو د مخنیوي په هدف د جوړ شوي پلان پر عمل کېدو ټینګار وشو. په کابل کې د افغان سوداګرو لپاره د سانتیاو درامسته کولو او د افغاني محصولاتو د زیاتېدو په هدف ناسته وشوه. په دې ناسته کې افغان سوداګرو ته د سانتیاو درامسته کولو او دغه شان د افغان صادراتو په وړاندې په ستونزو او د چابهار بندر، لاجوردو لار، حیرتان بندر او هوایي دهلیزونو له لارې د صادراتو په زیاتېدو بحثونه وشول. په دې ناسته کې د جمهور ریاست چارو د عمومي ادارې رئیس سید عبدالوحید اقطالی له نړیوالې ټولنې نه په دې برخه کې د مرستې غوښتنه وکړه. دا هم د کابل په شاهزاده سرای کې د بهرنیو وسارو په وړاندې افغانۍ بای یو امریکایي ډالر هتا وی افغانۍ 15 پولا، یو یورو شپږ افغانۍ 50 پولا، یو انګلیسي پاوند 99 افغانۍ 80 پولا، یو سعودي ریال شل افغانۍ 50 پولا، زر هندي روپۍ 1100 افغانۍ، زر ایراني تومان 1 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 1350 افغانۍ.
او سم یو بهرنی مسله تعقیبو. د لبنان صدر اعظم سعد حریری پرون استعفا وکړه. حریری ولی استعفا وکړه او د لبنان په چارو کې د نفوذ لرونکو هیوادونو رول او خبرګون څه دی؟ دا موضوع اسمت څاروان تعقیب کړي په استودیو کې را سره دی. څاروان صاحب، خبرونه ته شرغ لست، لمړی د دې هیواد د ورستی وضعیت په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې اوس په لبنان کې څه تیریږي.
صالح صاحب مننه. د لبنان د پوځ عمومي قمندان نن چهارشنبه په اعتراض کوونکو ژغ وکړ چې بندې لارې پرانیزي څو له لاسو ورسو اعتراضی مظاهر وروسته ژوند بیرته عادي شي او عادي حالت ته راوګرځي. د لبنان پوز د غوښتنه وروسته لدی وکړه چې پرون د دغه هیواد صدر اعظم سعد حریری استعفا وکړه. البته د لارلسو پرلپسی مظاهر وروسته استعفا وکړه. د حریری استعفا چې د اعتراض کوونکو یو اساسي غوښتنه و، د لبنان ائتلافي حکومت اړنګ کړ. په لبنان کې همیشه تقریبا حکومتونه ائتلافي وي. د لبنان پوز په یو بیان کې د اعتراض کوونکو له لوري سولېز مظاهرې د حقوقي قانوني حق بللې، خو ویلې دي چې باید مظاهرې یوازې په عمومي چوکونو کې وي، په داسې ځایونو کې وي چې د خلکو د تګ راتګ مخونه نشي او د خلکو کاروبار او ژوند له خنډ سره مخامخ نه کی.
څاروان صاحب، د سعد حریری تر استعفا وروسته امریکا کوم عکس العمل څرګند کړی؟
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون د لبنان له سیاسي مشرانو وغوښتل چې د سعد حریری له استعفا وروسته د خپل خلکو غوښتنو ته د یو ځواب ویونکې نوی حکومت په جوړولو کې مرسته وکړي. پامپیو همداراز د لبنان د خلکو دیارلس ورځنیو مظاهرو ته په اشاره وویل چې سولېزو مظاهرو او پچیرو دیارلس ورځو کې د ملي یووالي شوډلو ښکاره پیغام درلود. د لبنان خلک اغیزمن او باکفایت حکومت، اقتصادي اصلاحات او د فساد پای ته رسیدا غواړي. دغه خبرې دي چې پامپیو وکړي او ویل چې د مظاهره چانو د اساسي غوښتنې دادي.
څاروان صاحب، ایران یو له هغو هیوادونو څخه دی چې په لبنان کې د پام وړ نفوذ لري. حزب الله ډلې ته وسلې او پیسې ورکوي. د لبنان وروستي تحولات له ایران سره څومره ارتباط لري؟
او صالح صاحب، ایران د لبنان د حزب الله کلک ملاتړی دی او له دې لارې په لبنان کې نفوذ ته لاره هواره شوې ده. په حقیقت کې د لبنان مظاهرې د ایران د نفوذ پر ضد دي. په دې هیواد کې لسګونه زره خلک د دې لپاره واټونو ته راوتلي چې د ایران په لبه حکومت د استعفا غوښتنه وکړي. دقیقا همغه څه چې په عراق کې د ایران د نفوذ پر ضد خلکو مظاهرې وکړي او سړکونو ته راووتل او د عراق د مظاهرو خلا ډیر وخت وزي. د لبنان مظاهره چانو له خپل هیواد د ایران او د دغه هیواد د ملاتړي ملیشه حزب الله د وتلو غوښتنه وکړه. په عراق کې د مظاهرو په سبا صالح صاحب کمو یاد بی د ایران د سپای پاسداران د قدس ځواک قمندان جنرال قاسم سلیمانی بغداد ته لاړ او هلته په زرغون زون کې د جکپورو امنیتي چارواکو په غونډه کې وویل چې ایران د مظاهرو د ځپلو ښه تجربه لري. د دې غونډې په سبا د عراق مظاهرې په تاوتریخوالي بدل شوې، اخو ډب کې پیښ شو. نو ایران به طبعا همدغه هیله لري چې په لبنان کې هم مظاهره چان وځپل شي.
ډیر مننه له اسمت ساروان څخه مو د لبنان د صدر اعظم سعد حریری تر استعفا وروسته د دغه هیواد د وضعیت په اړه تازه معلومات واوریدل.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس به امید ظاهر مل راته وایي چې په کابل کې نن ورځپاڼه څه خبره کړي.
سرخط ورځپاڼې په خپله سرلیکنه کې طالبان به د حکومت د سولې وړاندیز ومني تر سرلیک لاندې لیکلي. د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو له درېدو وروسته افغان حکومت طالبانو سره د سولې د مخامخ خبرو د پیل لپاره یو نوې طرحه وړاندې کړه چې د هیواد سیمې او نړۍ په کچه موضوعات پکې ځای شوي دي. ورځپاڼه لیکي داسې ښکاري چې اوس د افغانستان حکومت د سولې په اړه پیاوړی او مناسب دریز لري او هیله شته که وړاندې شوی پلان عملي شي تلپاتې سوله راتلی شي. د ورځپاڼې له قوله که وسلوال طالبان له دې فرصت هم ګټه وانخلي او د پاکستان په څیر د نورو هیوادونو په خبرو عمل وکړي دا طلایي چانس به هم له لاسه ورکړي او افغانستان به د اور په دې بلو لمبو کې سوځېدلی پاتې شي. اصلاح دولتي ورځپاڼې هم د سولې په اړه د افغانستان د حکومت وړاندیز شوې طرحه راخیستې او لیکي که طالبان اوربند ومني روښانه به شي چې سولې ته څومره ژمن دي. د سرمقاله لیکونکي له قوله اوربند کولی شي چې تلپاتې سولې ته زمینه برابره کړي او تاوتریخوالی په بېسارې ډول راکم کړي. ورځپاڼه زیاتوي اوربند به نه یوازې دا چې د سولې ور پرانیزي بلکې دې ته به هم لاره هواره کړي چې وسلوال طالبان ثابته کړي چې خپل واک دي. دنیا نه دولتي ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیت په اړه اندېښنه ښودلی او لیکي د فاریاب په څلور ولسوالیو کې د دې ډلې د یو شمېر کورنیو له ځای پر ځای کېدو خبر ورکړل شوی دی. ورځپاڼه لیکي یو شمېر سیمو کې مذهبي اړیکې دې ته زمینه برابروي چې د سیمې خلک د داعش غږ ته لبیک ووایي او ځای ورکړي. ورځپاڼه زیاتوي که موږ دا فکر وکړو چې داعش ډله پردی ده او په افغانستان کې ځای نه لري تیروتی یو ځکه که دا فکر سم وای داعش ډلې له اوله نه شوای کولی چې افغانستان ته لار پیدا کړي. د ورځپاڼې له قوله داعش ځکه افغانستان ته لار پیدا کړه چې ځینو سیمو کې ورته فکري زمینه برابره وه او په دې برخه کې د همدې سیمو ملا امامانو پراخه همکاري کړې ده. ملي ارمان ورځپاڼې بیا کابل کې جنایي پیښو غلا او وژنو ته اشاره کړې او لیکي کابل په یو بې پښتنې ښار بدل شوی دی. ورځپاڼه لیکي ورځ تر بلې د کابل ښار دننه او ترې شاوخوا جنایي جرمونه زیاتېږي خو سره له دې چې امنیتي او دفاعي ځواکونه یې په علتونو پوهېږي په دې برخه کې جدي ګام نه دی پورته شوی. د ورځپاڼې له قوله دا ضعیف عمل د خلکو د مال او ځان په بیه تمام شوی او نږدې هره ورځ په دې ښار کې داسې یوه پیښه کېږي چې بوګنوونکي او ویرونکي وي.
تاسو د ازادي راډیو غرمنۍ او ساته خبرونه اورئ چې د زهرو کاروان د پروګرام دویمه برخه جوړوي. اوس هم د ځینو اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه چې د ازادي راډیو په پیغام ثبتونکي ماشین کې ثبت کړي.
ستاسو له پیغامونو
زه د امنیتي ګواښونو له لاسه نشم کولی چې خپل نوم واخلم. موږ په ډېرو سختو شرایطو کې د امنیتي ګواښونو سره سره د انتخاباتو په بخش کې د کارکوونکو په صفت کار وکړ. خو اوس زموږ اجوره یا مزدوري نه ده معلومه چې چا ته وایو درکوې. زموږ د انتخاباتو د کمیسیون نه دغه هیله ده که دوی په شل ورځو کې د رایې شمېرنه کوي که په میاشت کې کوي. زموږ مزدوري دي زموږ راکول شي هغه مزدوري چې په قرارداد کې له موږ سره ژمنه شوې ده. وسلام.
د کندهار څخه د سمات خوشال خبره کوم. دا چې موږ په کندهار په ولایت کې موږ ډېر تقریبا زیار کوشش وکړو همدا موږ اسکاین ته ماته په دې په کړه وه اسکاین ته موږ ورکړو. د یو ځای د بل ځای تر مترسل مزر په سوتنه تقریبا په ځان باندې یو ولل کله وخت مو ته په دې په دې پر موږ انتظار ورته خو اوس په دې مکتبونه شروع دي تقریبا یو میاشت نور ساعه وشته دي. دا نه ورس چې څنګه ستاسو د کړه چې موږ د خپل دغه تعمیرات کولای شو چې نو تاسو موږ چې ډیر معلومه کا په شخص کال د دې امر نه ته څه څه کوي چې موږ یې کړی دي. نو دې په اړه سره چې موږ سره خلاص کړی وای چې څنګه چې په شخص کال باندې بیا موږ ته دا معنی نه وایو ته دې چې راځي انسان دغه ته ورته سیاست نه کله مو ولاړ په نوې سیاست مې انسان ورته هغه مو ته ورته څه چې په ګلور کې معنی دې کته ساتنه کومه جواب درکو که خانیا بیا ته به کښې نه نور ته من بزرګ سراتي خو زه دا غوښتم یو څه کوم کولای دا چې څه دا نو فارو لا بس وای نو موږ خپل فارو کارمند
خلیل الرحمن صاحب د کونړ ولایت د مانونګي ولسوالۍ د ننګلام د کلي باد د سلام زما د غږ د لوړپور چارواکو ته ورسوي. یا رئیس جمهور ته واورا موږ دلته وظیفه کوو د میدان وردګو ولایت کې او په خدای دوه دانې غله په دغې باغونو کې ناست یو بسته قطار یې ودرول دی. د ورځې لس او شل مري دغه هلیکاپټر یې په دغې مهماتو باندې دولت څه شی کوي چې دغه دوه غله دی نه تړلی شي او دلی شي. وسلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
له دې سره 12:30 بجې سوی د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر څخه ورو.
افغان پوځ په زابل او روزګان ولایتونو کې د فاتح پرم پوځي عملیاتو کې د پرمختګ ادعا کوي. د 215 اتل قلوردو ویان یحیی علوی ازادي راډیو ته ویل چې افغان ګډو ځواکونو د 13 ساعتونو راهیسې د زابل په نوبهار شینکی او همدارس د روزګان په ګیزاب ولسوالیو کې د وسلوالو پر پټنځایونو او مرکزونو ځکني او هوایي بریدونه کړي دي چې په زابل کې 20 وسلوال وژل شوي او 14 نور ژوبل شوي دي. دغه خبره د روزګان په ګیزاب کې هم 12 وسلوال مخالفین وژل شوي دي. په دې اړه تر اوسه د 12 وسلوالو مخالفینو څه نه دي ویلي. بلخوا د ننګرهار چارواکي په دې ولایت کې د 9 وسلوالو مخالفینو د مرګ ژوبلې ادعا کوي. د ننګرهار د والي د رسنیو دفتر په ویلامې کې راغلي چې 13 ورځ په هسکې مینې او مومندرۍ ولسوالیو کې د بي پیلوټ الوتکو په بریدونو کې 15 وسلوال وژل شوي دي او 4 طالبان ټپیان دي. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې په دې اړه تبصره نه ده کړې. د کونړ په نړۍ ولسوالۍ کې پیل شوی جګړه د پاکستان په غوښتنه بنده شوې. په سیمه کې د ازادي راډیو د خبریال په وینا خلکو بیا عادي ژوند پیل کړی. دغه جګړه چې د یکشمې پر ورځ پیل شوې وه 2 ورځې دوام وکړ. افغان چارواکي وایي پاکستاني ملیشو د کونړ په خاوره کې پوسټه جوړوله او دوی مخه ونیوله. بلخوا د پاکستان ملي راډیو د ویلامې په خبرولو سره افغان پوځیان تورن کړي چې په پاکستان باندې هوانونه توغوي او د ثقيله وسلو ډزې کوي. په ویلامې کې دا شوی چې د کونړ له نړۍ ولسوالۍ څخه په دې ډزو کې اتر شپږ پاکستانی سرتیری او 15 عام خلک ټپیان دي. د پاکستان یوې محکمې د پخوانی صدر اعظم نواز شریف محکومېدل د 2 میاشتو لپاره وځنډول. له دې سره نواز شریف کولی سي خپل درملنه وکړي. د اسلام آباد عالی محکمې پرون دا پریکړه په 10 کې اعلان کړې چې نش پته کلن شریف ته د ورکل سوي لنډمهاله ضمانت موده په ختمې دوده. او د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین نن هنګری ته ځي او د برېښنا اړوند بحثونه یې د سفر مهمه اجنډا یاده سوي ده.
له فریبا ظاهر مننه چې د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیزې واوروه. د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر وی پانل لوستلی سي چې ادرس یې د ازادي راډیو ډاټ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او ار جی. د خبرونې په پاتې شیبو کې د زهرو کاروان 19 پروګرام خبري چې د نشي موادو د کار کارونې او کاروبار پر زیانونو پکې بحث شوی دی.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمو سلامونه او نیکی هیلی ومني. زاود الله فيه ماتیم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې به دا هم راپور لرو چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه په افغانستان کې د جګړې له دواړو خواو څخه غواړي چې تر سولې وروسته له نشي موادو سره په کلکه مبارزه وکړي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونې په بهیر کې مهمه پیښه راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
په سمنګان ولایت کې چې د پاسه 10 کیلوګرام نشي مواد ونیول شول. د سمنګان ولایت د پولیسو ویاند عبدالمنیر رحیمی ازادي راډیو ته وویل د میزان د میاشتې په 9 نیټه د دې ولایت په مرکز کې 15 کیلوګرامه تریاک هغه مهال ونیول شي په یو موټر کې له بغلان ولایت څخه د سمنګان ولایت لارې بلخ ته قاچا کیدل. د دې موادو د قاچاق په تور د موټر چلوونکي په ګډون 2 کسان ونیول شول. پولیسو د نیمروز ولایت په زرنج ښار کې لسګونه کیلوګرامه نشي مواد ونیول. د نیمروز ولایت امنیه قمندان الهداد فدایی د اقرب د میاشتې په لومړۍ نیټه ازادي رریتو ویل د نشي موادو سره د مبارزې پولیسو په زرنج ښار کې 15 کیلوګرامه نشي مواد ونیول شي. 250 کیلوګرامه هیروین، 7 کیلوګرامه تریاک، 9 کیلوګرامه ښیښه او 9 کیلوګرامه چارسول. د دې موادو د قاچاق په تور څوک نه دی نیول شوی. په ننګرهار ولایت کې څه د پاسه 100 کیلوګرامه نشي مواد ونیول شول. د ننګرهار ولایت د امنیه قمندانۍ ویاند اتل مبارز ازادي راډیو ته وویل پولیسو د میزان د میاشتې پر 13 نیټه په لومړیو عملیاتو کې په بهسود ولسوالۍ کې 102 کیلوګرامه چارس ونیول. په دوهمه پیښه کې په سرخرود ولسوالۍ کې د سوګنې په یو کور کې 4.5 کیلوګرامه چارس او څه اندازه هیروین ونیول شول. پولیسو د دې موادو د قاچاق او ساتنې په تور 4 کسان هم نیولي دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې په تخار ولایت کې د کیمیاوي نشه یي موادو څلور قاچاق کوونکي ونیول شول. د تخار ولایت امنیه قمندان سید میراج الدین صادات ازادۍ راډیو ته وویل د نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو په دوو جلا جلا پیښو کې په تالقان ښار کې لس کیلوګرامه هیروین، اته ګرامه ټابلیټکا ګولۍ او اووه شپېته لیټره هغه کیمیاوي مواد ونیول چې د هیروینو په جوړېدلو کې کارېدل. تورن کسان تر لومړنیو څېړنو وروسته عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شوي دي.
مسکا هوتک و چې د نشه یي موادو په برخه کې د ونی مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه په افغانستان کې د جګړې له دواړو خواوو څخه غواړي چې تر سولې وروسته له نشه یي موادو سره په کلکه مبارزه وکړي.
که دوی په دې مورد کې مسؤلانه قدم پورته کړي، زه امید لرم چې په افغانستان کې د مخدره موادو تشت قاچاق ډېر کمېږي.
په یو بل راپور کې تورپیکې درپېژنو چې نشه یې پرې ایښې او اوس له نورو محتاجونو سره مرسته کوي.
کوم کسان چې ما غوندې ناهیلي دي، ناامیده دي چې دوی ما وویني وګوري، کولای شي چې جوړم شي برته.
د یوې مدني ټولنې له مشر خلیل شنکر سره مرکه لرو. دا مدني ټولنه د احتیاط په برخه کې د عامه پوهاوي پروګرامونه لري.
موږ ډېری ځوانان اوس په مواد مخدر کې اخته دي. د ځوانانو د مخنیوي لپاره موافق نه یم چې دولت داسې کارونه کړي دي.
د محمد اغا په نوم یو معتاد وایي چې د نشو له امله ټول شتمني له لاسه ووته.
زه دوه محکمې پیدا محکوم، درې محکمې شل کاله افس کړم. په دې کې بیا یولس کاله تخفیف راته ولګېد، نه کاله راته پوخ کېد مې تیر کړ.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم لرو.
ولی وکیل صاحب، زه خدای دې خیر کې، څه پېښه شوې ده؟
ټوله کوڅه دې وشرموله، ته شرم نه لري؟
ما څه بد کړی دي؟
وس پرونه د امریکا او اروپایي ټولنې په وړاندې سپیل کوو. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه په افغانستان کې د جګړې له دواړو خواوو څخه غواړي چې تر سولې وروسته له نشه یي موادو سره په کلکه مبارزه وکړي. د امریکا او اروپایي هیوادونو استازي په بروکسل کې غونډه درلوده. د غونډې په پای کې یو اعلامیه خپره کړه. په دې اعلامیه کې د افغانستان له ټولو جنگي خواوو څخه غوښتل شوی چې د نشه یي موادو د کښت، تولید او قاچاق پر وړاندې مبارزه وکړي. د افغانستان د ولسمشر ویان وایي چې د افغانستان دولت د نړیوالې ټولنې په مرسته له اتلس کالو راهیسې د نشه یي موادو پر ضد مبارزه کړې ده، خو طالبان د نشه یي موادو د قاچاقو مشري کوي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاز تر نه کولاندې کوي.
د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې استازو د اکتوبر په 28مه نیټه په بروکسل کې د افغانستان د سولې او امنیت په اړه غونډه وکړه. د غونډې په پای کې یو اعلامیه خپره کړه. د دې اعلامیه په یو ماده کې د نشه یي موادو د کښت، تولید او قاچاقو پر مخنیوي باندې ټینګار شوی او په افغانستان کې د جګړې له ښکېلو غاړو څخه غوښتنه شوی چې د سولې تر تړون وروسته دي له نشه یي موادو سره مبارزه وکړي. د افغانستان د ولسمشر ویان صدیق صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې افغان دولت د نړیوالې ټولنې په مرسته له اتلسو کالو راهیسې د نشه یي موادو پر ضد مبارزه کړې ده، خو دای طالبان تورنوي چې د نشه یي موادو د قاچاقو مشري کوي.
ما که از روز اول با این پدیده ها مبارزه میکنیم. مواد مخدر
موږ له نشه یي موادو سره مبارزه کړې او نشه یي مواد مو افغانستان ته یو سترګواخ بللی دی. په تیرو اتلسو کالو کې افغان حکومت او نړیوالې ټولنې د نشه یي موادو مبارزه کې ګډې هڅې کړې دي. موږ هیله لرو چې دا مبارزه به ښه نتیجه ولري، خو له بده مرغه چې د افغانستان جنوبي او جنوب لویدیځې سیمې چې هلته د نشه یي موادو کښت او تولید ډېر دی، د طالبانو په واک کې دي. طالبان په افغانستان کې د نشه یي موادو د قاچاقو مشري کوي.
که څه هم تر دې وړاندې طالبانو د نشه یي موادو په کاروبار کې لاس لرل رد کړي ول، خو افغان دولت د امریکا له متحده ایالاتونو څخه غوښتنه کوي چې له طالبانو سره د سولې پر مهال دي له دې ډلې څخه وغواړي چې د نشه یي موادو په برخه کې خپل دریځ روښانه کړي. د افغانستان د بیا رغونې د سر امریکایي بنسټ یاسیګار په تازه راپور کې راغلي کله طالبانو سره د سولې تر تړون وروسته جنګیالیو ته د کار زمینه برابره نشي، نو دا جنګیالي به د نشه یي موادو له قاچاقونکو سره یو ځای شي. د فراه ولایت پخوانی والی او سیاسي چیرونکی محمد عمر شیرزاد له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې نړیواله ټولنه په بیغوري تورنوي. دی د سیمې له هیوادونو او نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې د دې ستونزو پر وړاندې د افغان دولت سره مرسته وکړي.
کوم مسولیت چې دوی تر راځي کېږي د افغانستان کې د کاچاک او د کښت مخنیوي په مورد کې دوی هغه مسولیت په سمه توګه نه دی ادا کړی. د افغانستان د حکومت سره داسې معلوم او ښکاره همکاري چې څنګه کولای شو چې دغه کاچاک او کښت مخه ونیول شي را ډول خپل مسولیت نه دی ادا کړی. زما په نظر که دوی په دې مورد کې مسؤلانه قدم پورته کړي، زه امید لرم چې په افغانستان کې به د مخدره موادو کښت قاچاق ډېر کمی راشي.
د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه په داسې حال کې له نشه یي موادو سره د مبارزې غږ پورته کوي چې په دې وروستیو کې امریکایي سناتورانو خبر ورکړی چې په افغانستان کې له نشه یي موادو سره د مبارزې لپاره ځانګړې شوي 109 میلیونه ډالر د امریکا او مکسیکو ترمنځ پر دیوال باندې لګېدلی دي.
محمد ایاز ترنکو چې د امریکا اروپایي ټولنې د وړاندیز په اړه راپور اوروه. په راپور کې مو واورېدل چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه په افغانستان کې د جګړې له دواړو خواو څخه غواړي چې تر سولې وروسته له نشه یي موادو سره په کلکه مبارزه وکړي او اوس د یوې پخوانۍ موتادې تورپیکۍ حال درکوو. 18 کلنه تورپیکۍ په ماشومتوب کې په نشو اخته سوې، خو اوس یې درملنه سوې او له نورو موتادو ښځو سره د نشې په پرېښولو کې مرسته کوي. دا پیغله وایي چې پلار یې د نشه یي موادو کاروبار کاوه. دې کار د دوی پر ټوله کورنۍ ناوړه اغېز وکړ. لومړی د کاکا میرمنه موتاده سوه او هغې بیا دا په نشو اخته کړه. په دې اړه فرید حلیمی راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه مسکا هوتک وړاندې کوي.
تورپیکۍ هغه هلمندۍ پیغله ده چې 2 کاله پرلپسې نشه وکړه. وروسته په هلمند کې ژوند کول ورته ګران شول. کابل ته راغله او د امن په کور کې یې ژوند پیل کړ. پلار یې د نشه یي موادو کاروبار کاوه. دې کاروبار د هغې پر کورنۍ هم ناوړه اغېز وکړ. لومړی یې د کاکا میرمن په نشو وخته شوه او وروسته دا هم په نشه یي موادو باندې موتاده شوه. تورپیکۍ 3 کاله د امن په کور کې تیر کړل. وروسته یې د نشه پریښودلو اراده وکړه او بیا په کابل کې د ښځو او ماشومانو د درملنې په ملي مرکز کې بستری شوه.
لس کلنه کې مواد مخدر باندې روکته شولم. بیا راغلم شپخانې ته. 3 کاله د امن کور کې وم. پس له 3 کاله راغلم شپخانې ته. دلته تداوی شولم.
تورپیکۍ 3 میاشتې په روغتون کې بستری وه او اوس روغه شوې ده. د تورپیکۍ علاج کوونکي ډاکټره بنفشه لنګری وایي تورپیکۍ اوس روغه شوې او له نورو موتادو ښځو سره د نشې په پریښودلو کې مرسته کوي. اغلې لنګری زیاتوي تورپیکۍ تر درملنې وروسته د اوسېدلو ځای نه درلود. د همدې مجبوریت له مخې مو مرسته ورسره وکړه چې هم په دې مرکز کې کار وکړي او هم دلته اوسېږي.
دلته چراغ دی شفاخانه کې ځان تداوی کړو. اول خو هیڅ راضیم نه وو، ډیر ناامیده وو، مګر دلته چراغ چې زموږ خدمات وکتل دام ډیر انګیزه ورته پیدا شو. بیا اول خو ډاکټران دې سره کار کول، بیا یې روانشناسان کار ورسره وکړو. ډیر ښه نتیجه یې راکړل مشته او دا مشته یو لاس راوړنه ده. بیا وروسته دا چې جوړه سوه تناوه، بیا دا خپل هم ډیر کوشش وکړل او زموږ همکاران هم ډیر کوشش وکړو په دې حق لکه چې دا باید ځکه یو ځوان نجلۍ د راتلونکي لري، باید چې دلته یو زمینه د کار ورته برابر شي. چې بیا وروسته دې ته دا زمینه برابر شوه چې دلته د کار په صفت باندې دلته کار ورته ورکړل شو.
تورپیکۍ له معتادو ښځو سره خپلې تجربې شریکوي او هغوی هڅوي چې نشه پرېږدي. د تورپیکۍ لومړۍ هیله نشه پرېښودل او بیرته عادي ژوند ته راګرځېدل وه، خو کله چې دا هیله پوره شوه نو په زړه کې نورې هیلې هم راوټوکېدلې. هغې وغوښتل چې لوړې زده کړې هم وکړي.
خالي هیله مې همدغه ده چې باید درس ووایم، یعنې کوم کار چې اوس کوم له همدغه کار باندې هم خوشحاله یم، خو کوښښ کوم له دې کار نه ووځم، پرمختګ وکړم، ځکه چې زه غواړم یعنې کوم کسان چې افغانستان کې خزینه ده که نارینه ده چې مواد استفاده کوي دوی ته یو د الګو کامیابي الګو شم، چې یعنې دوی هم وکولای شي. کوم کسان چې ما غوندې ناهیلي دي، ناامید دي چې یعنې دغه مواد څوک استفاده کوي، علاج یې نشته، چې دوی ما وویني وګوري بیا باور یې راشي چې واقعا هر څوک چې مواد استفاده کوي کولای شي چې جوړ هم شي. برته
د معتادو ښځو روغتیايي مرکزونو د تورپیکۍ غوندې ډېرو لږو بې سرپناه ښځو ته د اوسېدو او کار زمینه برابره کړې ده. تورپیکۍ نیکمرغه ده چې دغسې زمینه ورته برابرېږي. دا اوس نه یوازې دا چې خپل ځان د نشو له بدمرغۍ څخه ژغورلی، بلکې له نورو معتادو میرمنو سره مرسته کوي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړي خبرونه په افغانستان کې د نشې توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12 نیمو تر یوې او تکراری پس لدی هر چهار شنبه د ورځې له 12 نیمو تر یوې له ازادي رادیو څخه اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریج پر مزرنی سپو سر بیاره په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سي. اوس د احتیاط په اړه د عامه پوهاوي موضوع ته راځو. ځینې مدني ټولنې انتقاد کوي چې ځوانانو ته د نشي موادو د زیانونو په اړه سم پوهاوی نه ورکول کیږي. دوی وایي که ځوانان مخکې له د نشو د زیانونو په اړه خبر سي، بیا په نشو نه اخته کیږي. د مثبت بدلون په نوم یو مدني ټولنه ځوانانو ته د نشې د زیانونو په اړه عامه پوهاوی ورکوي. دا چې دا ټولنه کوم کارونه کوي او د کار لارې چارې یې څه دي، په دې اړه فرید حلیمي د دې ټولنې د مشر خلیل شنکر سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلی چې له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې کوم کارونه کوي.
موږ ډېر برنامه او جلسات مواد مخدر پر ضد او د مخنیوي لپاره موږ اقدامات کړي ده. یوه میاشت مخکې موږ یو کنفرانس درلود او د زیانونو د مواد مخدر د نشه یي توکو جوانانو ته او د دې خاورې بچیانو ته موږ روښانه وکړل او آګاهي ورکړل چې دا ډېر زیان لري. ټولو ته روښانه ده چې مواد مخدر په دې خاوره ډېر یو موزره او کشنده خبره ده او متاسفانه دا مواد ډېر عمومیت پیدا کړی ده نن په دې خاوره، خاصتا د ځوانانو لپاره. او متاسفانه په دې خاوره کې مدني ځوانان د ټولنې بنسټونه ټول جوانان په دې کې کار کوي. او متاسفانه یوه ستونزه دا ده چې دولت یو روښانه او مستدل کار نه کوي چې د دې مخنیوي لپاره او د دې اصرارو برملا کولو لپاره دا کوم خاص کارونه نه کوي.
تاسو ځوانانو سره کار کوي، څومره دغه اوسنۍ آگاهي عامه د خلک ته ځوانانو ته څه ورکوي د وضعیت ته په کتو سره کفایت کوي؟
زه فکر کوم چې د مواد مخدر لومړنۍ برخه کې موږ باید مواد مخدر کارول او قاچاقول باید مخنیسي. دا ډیر مهمه خبره ده او بیا د عامه پوهاوی ډیر مهمه ده چې موږ باید دا وکړو، په دې خاطر چې موږ په مکاتبو کې، په مساجدو کې، په پانتونونو کې باید عامه پوهاوی وکړو. مهمه خبره ده او د دې زیانونه او د دې اضرارو په برخه کې موږ باید داسې عامه پوهاوی وکړو. متاسفانه چې موږ تر اوسه دې نه کړی ده او زه قناعت نه لرم، په دې قناعت نه لرم چې موږ ډیرې ځوانان اوس په مواد مخدر کې اخته دي او دا یو سمه او یو کلک برنامه د عامه پوهاوی چې د ځوانانو د مخنیوي لپاره شوی وي تر اوسه ما قناعت نه لرو او زه موافق نه یم چې دولت داسې کارونه کړی ده.
اوس فکر نه کوي چې د مخدره په وړاندې ټولو خلک ونډه دي کې مهمه ده؟
زه فکر کوم چې ملای امامان، استادان، روشن فکران باید عامه پوهاوی ورکوي. دا یو مسئولیت ده، دا یو واجبه ده چې پیغمبر صلی الله علیه و آله ده چې لا حکر فی دین، په دین کې جبر نسته. موږ یو مسئولیت لرو چې روشن فکران یو د دې بنسټونو لرو پانتونونو کې موږ باید دا وکړو چې ځوانانو ته عامه پوهاوی ورکو. او متاسفانه دا خبره ځینو کسان ساده ګینی.
په کومه برخه کې ډیر ځوانانو ته آگاهي ورکړ شي تاسو اړتیا بولئ چې هغه بخش ډیر مهمه ده؟ کو د کوم لارې نه، په سوشل میډیا کې یا د تلویزیون له لارې، د رادیو له لارې؟
زه فکر کوم چې په دې مخنیوي لپاره یوه او جدي تګلاره دا ده چې موږ یو دقیق او موثقه عامه پوهاوی ورکوو ټولو ته، په سرکونو کې، په مکاتبو کې، په پوهنتونونو کې او په تلویزیونونو کې، په رسانه، په سوشل میډیا کې. موږ باید ډیر کلک تکلاره جوړ کو او ځوانان ته عامه پوهاوی ورکو. ځینې کسان مواد مخدر استعمالیږي او دی نه پوهیږي د مواد مخدر څه ده، د دې زیانونه څه ده، د دې اضرارو څه ده. دوی فقط په یو لحظه کې د دې نشه استفاده کیږي او بیا د دې ضرر او زیان نه پوهیږي. زه فکر کوم چې عامه پوهاوی ډیره مهمه خبره ده او دی نه تنها چې د حکومت بلکې د ټول افغانان په خصوص د ملا امامان استادان د پنتون روشن فکران زوانان دوی کسان چې نن قلم لري دانش لري فکر لري دوی مسؤلیت ته وجیبه لري چې د دې مخنیوي لپاره یو عامه پوهاوی وکړي چې دا سرتاسری وي په دې خاوره وي او ټولو زوانانو ته آګاهي ورکول شوي.
او ستاسو برنامه د عام پوهاوی په برخه کې زوانانو ته څه ده؟
دې توکو د مخنیوي لپاره باید د عامه پوهاوی باید ډیر جدي وشي. موږ او تاسو باید دغه توکو د زیانونو د عامه پوهاوی په خاطر د مساجدو د لارونه د مکاتبو د لارونه د پانتونونو کې باید عامه پوهاوی وکړو او د دې مخنیوي لپاره ډیر مفیده او مهمه خبره ده. او زه فکر کوم چې ښه خبره دا دی چې موږ د مخنیوي لپاره د دې د قاچاق د ترافیک لپاره موږ قانوني وکړو، همچنان د صادراتو ته قانوني وکړو، ځینو خاورو ته، ځینو کشورونو ته به قانونی توګه باید صادر وکړو. او ډیری کسان په دې خاوره دي چې دوی د مواد مخدر د افغانستان حکومت پر ضد استفاده کوي. شورشی گروپونه په دې خاوره دي چې د موج د ځمکو مواد مخدر کارول او بیا د دې د پول او د دې اقتصاد تمویلولو لپاره کار کوي.
د احتیاط په برخه کې د عامه پوهاوي په اړه مو د مثبت بدلون د مشر خلیل شنکر سره مرکه اورېده.
رازا اکرم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دا دی زه هم راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د ایروین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما محتاط کړئ؟
په یو دود څوک نه محتاطیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی محتاط کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مه وهه، هسې راسره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریج پر 2.5 مزنی سپو خبريږي او اوس ته خاطرې واردی. د ننګرهار ولایت اوسیدونکو محمد اغا تر نشي مخکې د خیاطۍ دکان درلود او لدې لارې ډېرې پیسې پیدا کړې وې، خو د نشو د خاطرې بیرته د لاسه ووتی. دا چې محمد اغا ولې په نشو اخته سو او نشو له څه ډول ستونزو سره لاس او ګریوان کړی دی، په دې اړه یې زموږ له همکار محمد ایاز تر نک سره د زړه خواله کړې ده.
ما بیرون خپل دکانداری کوله، زه خیاطم، یو بل ورور میو ګلدوزو، مشورور چې واغه د سودا دکانو، دا درې واړه دکان موږ خټ یاټ کارم په برابرو. نو بیا زه چې ما بس د دې دکانو نه سرپرستی نه بس حل حل اخر بیا د دکانداری نه دښمنی شو، دښمنۍ نیم شروع شوې په پاکستان کې. بس هغې نه بیا پیرې ته پکې ناستم، د شپې به مې تر 12 پورې پیرا کولی وې پورې. بس هغې نه سګرټ به مې ځان سره ولګولو، بس پیرې ته پکې ناستم. همدغې نه بس هله هله په نشه در شوم، تر اوسه پورې بس آخر په پوډرو په شیشو هم پسې راغلو. په دې چې راوختم بس د دې نه مې دوکانونه هم ختم شو، هر څه بېرته افغانستان ته راغلو. افغانستان نه پسې ایران ته لاړم، ایران نه بېرته راغلم، بیا په دښمنانو شروع شو. زه دوه محکمې پیدا محکوم، درې محکمې شل کاله افس کړم. شل کاله افس نه بیا په دې کې بیا یولس کاله تخفیف راته ولګېد، نه کاله راته پوخ کېد مې تیر کې. دوه نیم کاله به کېږي چې زه را خوش شوی یم. درې کاله چرس مې څکولي، شراب مې خوړلي، شیشه مې څکولي، کریستال مې څکولي، پوډر مې څکولي، عینو ورته وی کورت غوندي دي، هغه مې خوړلي، ټاری مې خوړلي دي، هغه اوبو غوندي دي، پلاستیکي دي ورته وی هغه مې خوړلي، بیران مې خوړلي، تر عراق پورې په ایران کې مې عراق په جاله کې خواړه په شریخ کې. دغه یولس کاله مې کېږي چې د پوډر او د شیشې عملي شوی یم. شیشه خو اوس را پیدا شوې، خو شراب چې دي چرس چې دي د وړکې توب نه مې ویل. موږ هم بس کور ته هم خجالت یو، کور نه مسپندي غیر اختیا خبرې. کور مې دغه 15 میاشتې کېږي چې پرېښی مې دی، دلته به غالي مردان کې وم. کنې ښه استاد هم دیر شي، د 2-3 روپۍ چې کینم تر غرمې پورې د سبۍ نه پیدا کوم. خو کبار دمې شروع وکړه، مایلې پرېږده چې ورک کمایلې، بس لږ خپې مې آزادې شي، سبۍ نه تر غرمې او غرمې نه مازیګر 3 بجې به بیا جیو شو ماسخوتنه پورې. بس د 3:30 پورې برابر اول والا کمی ور په مجف کې پری خلا غیا دین نه چې ځان ته مې جوړي خسته او ټول په نشه غیر کو. خو واده ما په دې ون نه کولو چې رښتې خبرې ځان ته معلومو چې عملی من
پردی آیا چې ځان ته کینې بیا به د هغې ناموس ته ګوري، بیا به د هغې مور پلار ته هم ګوري، د ورونو ته د هغو په احترام باندې موږ بیا هغسې مغزه خراب پیدا ورسره بس ما په دې نه کوله. په دې چې د خپل کور مسؤلیت را پسې وی، بیا د خسر او د خواښې او د هغو مسؤلیت بیا مې ورسره مغزه چور خراب پیدا.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا دی د زهر کاروان خبرونه وستي برخې ته راورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه دا ده چې د شاګولي څو ګاونډیان د هغې کور ته ورځي او هغه مجبوروي چې بل ځای ته کډه شي. دا چې ګاونډیان ولې شاګوله مجبوروي چې بل ځای ته کډه بار کړي، اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
جانانا السلام علیکم.
وعلیکم السلام شاگل، ستړی مشی؟
خیر اوسی، خوار مشی؟
شاگل خدای دې خیر کی، څنګه راغلی؟
ته خو خ پویږی چې دې څه شي دې پار راغلی یما.
زه به څه پوښم چې ته په دې ډاک دکان کې څه شی غواړې؟
زه خو تل ستا څخه یوازې دغه یو شی رانیسم، پوړی یادوما.
خا پوړی غواړیا؟
هو پوړی غواړم، ژری راکا چې ډیره خماره یما.
پیسې دې راوړی دي؟
نه پیسې خو نه لرم.
څنګه نه لرې؟
زما دې اولادونو په سر قسم وی که پیسې لرم.
نو زه خو کارخانه نه لرم چې مفتی روین درکم.
مفتی ما راکا وا په پوری راکا.
اوس میم زر افغانۍ پورا وړی، ته نور پورم غواړې؟
نو چې پیسې نه لرم څه وکم؟
نو زه څه وکم، زه خو هم له بل څخه په پیسو رانیسم.
خیر دی، نن یوه پوړۍ په پور راکا، سبا دې هغه نور پورم درکوم.
نه کیږي، بس د نور پور نشم در کولای.
خیر دی، ډیره مجبوره یم.
مجبوریت خو ستا خپل دی، زما پیڅه، زه مجبوریت لرم. ته زما مجبوریت ته ګوره.
ته څه مجبوریت لری؟ ته خو عملی نه یې.
زه هم عملی یم.
ته بیا ته چی عملی یې؟
زما بیا خزی ډیری خوښیږي.
توبه خدایا، یو خو نشهی مواد خرڅوي، بل دا ګنام کوي.
ته اوس دې ګناه خبره پرېږده، راشه سودا به سره وکړو.
څنګه سودا؟
زه پوړی درکم او پور بم درو بخم، خو ته زما سات را تیر کا.
توبه خدایا، نه نه دا کار نه کوم، دوی ګناوی نشم کولای.
چې دا کار نشی کولای، زو لاړه شه، زم پوړی نشم در کولای.
زه خیر دی، ته یو واده را سره وکا چې چاته به نه وای. دا سینه وی چې ټول عملیان را باندې خبر کی.
نه ولا کی چاته مو وایم.
ښه سمه ده، خو ډیره ډاریږم خلک را خبر نشي.
زیم حاجی منان.
سلام علیکم وکیل صاحب.
و علیکم السلام.
سلام علیکم حاجی صاحب.
و علیکم سلام.
راځي حاجی صاحب کور ته چای به وڅخی.
نور شرم دې کم دې چې اوس موږ په دې سپینو ګیرو هم کور ته بیای.
ولی وکیل صاحب، خدای دې خیر کی، څه پیښه شوې ده؟
ټول ورځ دې ځوانان په کور وځي او نه وځي، ته وای څه پیښه شوې ده؟ موږ چای ته نه یو راغلی.
نو څنګه راغلی یاست؟
ټوله کوڅه دې وشرموله، ته شرم نه لري؟
تاسو څه وایې؟ ما څه بد کړی دي؟
نور لاسکه، ته چې وایې موږ سترګې نه لرو. ته خو هیڅ شرم نه لري، ستا له لاسه موږ هم شرمېږو.
وکیل صاحب، تاسو ولې په ما نه حق تور پوری کوئ؟
دا تور نه دی، ټوله کوڅه خبره ده چې تا ته هر ورځ له شل هلکان راځي.
نو هغه خو میلمانه دي، میلمانه به د چا کره نه ورځي؟
تا دومره ډیر میلمانه لیدلی دي؟ ته وکیل یې که وزیر یې چې دومره ډیر میلمانه لري؟ ټوله کوڅه خبره ده چې ته بدلمنې ښځه یې، پوه شوې؟
ما خو درته وویل چې هغه میلمانه دي.
بس دی په سترګو مه رانه نوزه، یوازې زه او حاجي اشرف نه یو، که یې غواړې چې شل نفره شاهدان درته راولم.
نو څه وکم، تاسو خو ډوډۍ نه راکوئ، مجبوره یم.
بس بس، نورې خبرې مه کوه، بس له دې ځایه به کډه باروي. بس همدا نن به کډه بارې.
زه په دې یوه ورځ کې چیرته ولاړه شم؟ یو هفته خو وخت راکوي چې زه بل ځای کور پیدا کم.
سمه ده، یو هفته وروسته کډه بار که، خو پام کوه چې کور ته دې خلک را نشي، که نه نو بیا پولیسو ته خبر ورکوو.
او خدایا ته خدا نشه ای مواد زمونږ له وطن اورک کی همي سات تباشو او همي سات لاړه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د جې اونۍ د زهر کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.